ګرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د سرتیرو شمیر زیاتوي، د ټرمپ ستراتیژي تر اوسه نه ده روښانه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې یو مطلب کې لیکلې دي: کله چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه خپله لومړنۍ مهمه پریکړه وکړله، هغه له سپینې ماړۍ یا د امریکا د ویست پوینټ له پوځي اکاډمۍ د تلویزیوني وینا په ترڅ کې اعلان نه کړه، بلکې پر ځای یې پنټاګون تېره اونۍ په یو بیان کې تاییده کړه چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز متیس ته افغانستان ته په زرګونو نورو سرتیرو د استولو صلاحیت ورکړی دی. هغې جګړې ته چې د پیلېدو یې شپاړس کلونه تیریږي او اوس هم پکې 8300 امریکایي سرتیري ښکیل دي. نیویارک ټایمز لیکي ټرمپ چې په ډېره لیوالتیا په خپله ټویټر پاړه کې د نړۍ په مختلفو برخو کې د جګړې او سولې په اړه لیکنې کوي، د خپلې دغې پریکړې په اړه یې په ټویټر کې هیڅ ونه لیکل، خو د ورځپاڼې په وینا د هغه اغېز توپیر درلود. دا چې ټرمپ پنټاګون ته د دې صلاحیت ورکوي چې په خپله د نورو پوځي اقداماتو په اړه پریکړه وکړي، په بهر کې د امریکایي د جګړو په وړاندې د مخکني ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د نورو ولسمشرانو په تګلارو اقداماتو کې د نوي بړي ښکارندوی کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په یو مطلب کې په افغانستان کې روان جګړې ته پام اړولی او لیکي: په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي افغانستان ته د څو زور نورو سرتیرو د استولو پلان بشپړوي، د دې هیواد په روانه جګړه کې په دې وروستیو کې څو پشا ننګونه په هغو ستونزو او هم پر هغو اقداماتو تاکید کوي چې د افغانستان په اړه له بېلابېلو تګلارو سره مطرح کېږي. دا پوښتنه چې له پاکستان سره څه ډول چلند وشي او د افغان وسلوالو هغوی چې له افغانستانه بهر دېره دي په جلا مبارزو کې څه ډول تعادل وساتل شي، دا موضوع لا نوره هم پیچلې کوي. همدارنګه واشنگتن پوسټ په کابل کې د اعتراض کوونکو د خیمو لټولولو سره چې د مظاهره چانو کمپونه افغان ځواکونو ټول کړله او په شخړو کې یو تن ووژل شو یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي: افغان امنیتي ځواکونو چې په لاسونو کې سوټي وه پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او په داسې حال کې چې د هغوی خیمې ټولولې یو تن ووژل شو. د ورځپاڼې په وینا دغه اقدام کیدای شي چې د ولسمشر پر ضد نوې مظاهرې ولمسوي. مظاهره کوونکي وایي چې افغان چارواکو د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلی دي. واشنگتن پوسټ د رامش نوري په نوم د مظاهرو د یو تنظیم کوونکي دا خبره هم راخیستې ده چې ویلي دي یو شمیر مظاهره کوونکو نیول شوي هم دي. بلې لورې ته د کابل چاپ نه یو شمیر ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار راوستو او د دغه ستراتیژي په اعلامېدو کې د خند په اړه مطالې خپره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان فشار شامل دي. ورځپاڼې د رویټرز د راپور په اساس لیکلي چې د ولسمشر ټرمپ اداره پر پاکستان د سختو فشارونو زیاتولو ته تیاری نیسي، ځکه په دې هیواد کې مشت تروریستي ډلې په افغانستان کې بریدونه کوي. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې لیکلي چې ټرمپ اداره د بی پیلوټ الوتکو د حملو د زیاتولو، پاکستان ته د یو شمیر رستو ځنډولو او په نهایت کې له پاکستانه د امریکا د غیر ناټو مهم شریک د مقام اخیستو په شمول پر اقداماتو غور کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې امریکا په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار لپاره درې انتخابونه لري. ورځپاڼه د ریوټرز د سرچینې په اوله خبرو کوي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې اوسمهال له پاکستان په اړه په احتمالي اقدامات کار روان دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په دې درو فشارونو کې پر اسلام آباد د مرستو ځنډول او بندول، د پی پیلوټ الوتکو بریدونه او غیر ناټو متحد له رتبې څخه د پاکستان ایستل شامل دي. د ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکلي چې ټرمپ اداره له پاکستانه غوښتي دي چې ترهګرو خلاف د خپلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي، خو د پاکستان دولت او په امریکا کې د دې هیواد سفارت تر اوسه معلومات نه دي ورکړي. مسیر خپلواک او رسپالی به استراتیژیکو په جوړولو کې ځان د امریکا ماموریت له ناسرګندو برخلیک سره مخامخ کړي. ترینوان لاندې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې په امریکا کې د نوي حکومت د جوړېدو شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم د افغانستان په تړاو کومه ځانګړې استراتیژي نه لري. ورځپال د مطلب په دوام کې لیکلي چې دغه وضعیت په افغانستان کې د امریکا ماموریت له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. ورځپال د امریکا د سنا د جرګې د دفاع د کمیسیون د مشر په قول لیکلي دي چې د ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې د بریالیتوب لپاره د ستراتیژي په جوړولو کې پاتې غلی ده. خو ورځپال د امریکا دفاع وزیر هغه خبره هم راخیستله چې ویلي دي ولسمشر ټرمپ د افغانستان د ستراتیژي جوړولو بشپړه واک ورکړی دي او ژر بې په دې اړه ستراتیژي بشپړې کړي. همدارنګه دا چې د امریکا نوې ستراتیژي به څه ډول وي او د سربازانو استول باید پر وضع تاثیر وکړي، همدارنګه به امریکا وتوانیږي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي او پاکستان دې ته اړ کړي چې تروریستي ځالې وړاندې کړي. همدارنګه د کابل د وروستیو مظاهرو په دې اړه د خلکو اندېښنې چې بیا یو شمېر خراب کار غواړي د کابل وضعیت خراب کړي، آیا حکومت به وتوانیږي چې د دو خراب کارانو مخه ونیسي؟ همدارنګه څنګه کېدای سي چې په افغانستان کې د فساد مخه ونیول سي؟ د دغو ټولو سوالونو په اړه مو په کابل کښې دغه مرکه کړې ده چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او کارپوه ښاغلی محب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
خدای مو سرلوړي لره او الله تبارک وتعالی دې وکړي چې زموږ ستاسې په خوا کې ګران اورېدونکي هم ښه وي او خدای په عافیت باندې ټول بدن جوړ وي او زړونه د الله په مینه خوشحاله وي. مهرباني وکړئ، زه ستاسو د اورېدونکو په خدمت کې یم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د ټرمپ ستراتیژي معلومه نه ده، داسې ویل کېږي چې هغه خپل صلاحیتونه وزارت دفاع ته ورکړي دي چې نور سربازان واستوي و افغانستان ته، او همدارنګه دغه سربازانو ته نور صلاحیتونه هم ورکړي دي. ستاسو تر نظره آیا نورو سربازانو استول افغانستان ته به پر وضع تاثیر ولري؟ همدارنګه څه ډول یو ستراتیژي د امریکا د افغانستان دپاره به ګټه ولري؟
زما په نظر باندې د زیاتو امریکایي پوځیانو استول افغانستان ته، هغه هم په داسې حالت کې چې د افغانستان اوسنی بد وضعیت په رخیز ډول نه وي څېړل شوی، د افغانستان اولویتونه په نظر کې ونه نیول شي، یوازې د امریکا د پالیسۍ په خاطر باندې، یوازې په امریکا کې د دې روحیې راپورته کولو په خاطر باندې چې موږ په افغانستان کې کامیاب شولو، زه فکر کوم دا کومه لاسته راوړنه نه ده او ښایي د افغانستان په وضعیت کې کوم مثبت بدلون هم رانه ودي او داسې یو بدیل نه وي چې د افغانستان اوسنی بد وضعیت پرې تغییر کړی شي. حاده دا وه چې دغسې د پوځیانو لېږل یا افغانستان ته نوې پالیسي یا د افغانستان په اعتبار باندې د امریکې ستراتیژي په هغه اولویتونو په هغه واقعیتونو ولاړول چې دیارلس څوارلس پنځلس کاله پخوانیو ورته پرېښول، د ښاغلي حامد کرزي دوه ډولو پاچاهۍ دوی ته په لاس ورکړي وو، دلته د مختلفو امریکایي قمندانانو تبدیلېدنه دوی ته په لاس ورکړي وو. په خپله امریکا کې د ډیموکراتانو او د جمهوري خواهانو ترمنځ د حکومتونو د بدلېدنو او د پالیسیو د ناکامیو لاملونه دوی ته په لاس ورکړي وو. د دوی خپلو هغه کسانو چې دلته راغلل سروې وکړه، د هغوی هغه تریخه حقیقتونه ډېر مهم وو چې دوی ته په لاس ورکړي وو. بالاخره هغې ته په کتو باندې یوه داسې پالیسي جوړه شوې وای، یوه داسې ستراتیژي تشکیل شوې وای او تهیه شوې وای، دا چمتو شوې وای چې افغانستان کې د امریکایي اهدافو په خوا کې د امریکایي ګټو او امریکایي موخو ته د رسېدو په خوا کې د افغان ولس دغې ډډې ورځې ته هم د پای ټکی ایښودل شوی ده چې افغانان پرې کړېږي. د افغانانو اصلي اولویت دی او د افغانانو غوښتنه ده، ځکه چې د افغانانو غوښتنه په نظر کښې ونه نیول شي څنګه کېدلی شي چې د افغانانو په خاوره باندې د هغه ګټې یا هغه اهداف یا هغه موخې سلیمې او په ځای او د کامیابۍ لور ته په حقیقي عامل کښې وپېیل شي چې د افغانانو ژوند پکښې خوندي نه وي. خو بالاخره ټوله مسله بیا په افغانانو پورې تړلې ده او د افغانانو بده ورځ که چېرې پای ته نه رسېږي نو هغه بهرنۍ پالیسي چې په افغانستان کښې عملي کړی شي په افغانانو وڅپلی شي د افغانانو حقیقت او وضعیت په نظر کښې ونه نیولی شي زما په نظر باندې تاریخ ثابته کړې ده او په دې باندې بې ځایه انکار او سرماتونې ته احتیاج نه شته. هغه پالیسي په افغانستان کښې نه کامیابېږي او بیا د هم مدت کلونه وروسته د میلیاردونو ډالرو لګښت او د ارواحو او د خلکو د ژوند د لغ ته ورکولو وروسته به بیا دې ټکي ته بیا را ځو چې دا پالیسي او دا ستراتژي هم غلطه وه، باید موږ په دې شکل نه وای کتلې د افغانانو له غوښتنې سره سم مخکې تللي وه.
همدارنګه داسې ویل کېږي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی چې غواړي پر پاکستان داسې فشارونه راوړي چې د تراګري ځال یې د منځه څخه یوسي. امریکایي جنرالان هم داسې ویلي دي چې د حقاني شبکې او طالبانو ډلې په پاکستان کې پټ ځایونه لري. آیا امریکا به په واقعیت سره پر پاکستان داسې فشارونه راوړي چې هغه د تراګري ځال یې د منځه څخه یوسي؟
زما په فکر باندې او زما په عقیده باندې د امریکا په توان کښې دا شی شته چې په پاکستان دغه فشار راوړي چې د ترهګرو دغه روزنځایونه د تجهیز مراکز او مالي سرچینې وڅېکي. اما دا په دې پورې تړلې ده چې دا د امریکې د لویو ستراتیژیکو اهدافو سره په سیمه کښې څومره اړخ لګوي. زما په نظر باندې که چېرته امریکایان وغواړي په واقعي ډول باندې چې پاکستان بېرته راکاږي چې د ترهګرو تمځایونه روزنځایونه او تجهیز ځایونه وتړي یا د دې مالي سرچینې ورماتې کړي نو په پاکستان باندې امریکان دا کار کولی شي. لکن تر دې اوسه پورې چې امریکایانو په واقعي ډول باندې د پاکستان مخې ته څه لیکه نه وه کښلي زه فکر کوم پاکستان د دې فرصت درلود چې بیا مخکې لوبه وکړي. همدا اوس چې په نړیواله کچه د امریکایي پالیسي او د امریکایي برم او عزت د ناکامېدو او شرمېدو مسله راپورته شوې او په امریکا کښې هم د ټرمپ غوندې یو سړی مخې ته راغلی او قدرت یې په لاس کښې اخیستی چې هغه ته وایي ټوله اوسپین مطرح دي د امریکایانو د امریکانو ګټه ورته مطرح دي او نور څه په پام کښې نه لري. زه فکر کوم د پاکستان لپاره به دې ځل دا سخته وي چې د امریکایانو لپاره د په اخلاص ګامونه اوچت نه کړي او یا د هغه پلانونه عملي نه کړي چې امریکان یې دوی ته ورکوي او د افغانانو دغې بدې ورځو ته د لا هم دوام ورکړي چې د دوی د خاینو پالیسۍ زموږ افغان ولس او عام وګړي وژل کېږي او دوی په خوشحاله باندې د امریکې سره بیا هم د یوه کلک متحد او د ټینګ په هغه اړخ مثال ولري چې د ترهګرۍ په وړاندې جنګېږي. فکر کوم دغه د دروغو او بیا مخې یارانه به نوره پای ته رسېږي او بالاخره به دوی دې ته مجبورېږي چې د امریکایي ضررونو په خاطر باندې د افغانستان دې ملت ضرر په زندي ډول په نظر کښې ونیسي او پاکستانیان دې ته راولي چې نور د دغه دوه مخ کښې او منافق پالیسۍ نه لاس واخلي او په رښتیا هم ترهګر نور ونه روځي او د بدې په ځای باندې د نورو خلکو ته لپاره د ضرر په ځای باندې د مصالحې او جوړجاري او انسانیت نه کار واخلي او په سیمه کښې سولهیي ژوند غوره کړي. زه فکر کوم اوس وضعیت دې ته رسېدلی دی.
د بلې لوري چین داسې تپتلاس شروع کړی دی چې د افغانستان پاکستان د حکومتونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي، البته د خپلو اقتصادي ګټو په اساس چې دوی غواړي چې دا لاره اروپا او دې ته خلاصه شي د دې لارې. افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم جنجالونه موجود دي، چین به وکولی شي دا جنجالونه حل شي او بېرته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې عادي شي؟
د چین لپاره دا ډېره مهمه ده کومه لویه پانګونه چې دوی د چین نه بهر په دې سیمه کښې د چین د یوه دالیز او د یوه کمربند ته عنوان لاندې کړي. دغه میلیاردونه ډالره پانګونه د چین لپاره اهمیت لري، د چین د راتلونکي لپاره په نړیواله کچه اهمیت لري، د چین لپاره په سیمه کښې د خامو موادو د لاسته راکولو په خاطر باندې د یوه صنعتي هېواد په شکل باندې اهمیت لري. چین د دې احمد په خاطر باندې چې په دې ترونه کې دې مسله ته را باندې اساسي علت دا چې چین فکر کوي چې زه د نورو په منځ کې نه یم او هیڅ ضروري هم نه بولم چې خپل بندګي یا خپل سیاسي قدرتونه یا په سیمه کې استخباراتي ځواک او نفوذ د دې لپاره وکاروم چې د افغانانو د بدې ورځې په خاطر باندې د هغوی نور ملکونو ته ور وپانګم اما اوس چې کله د دې اقتصادي ګټې په سیمه کې د دغه هیوادونه د دغه سیمو سره وتړل شوې چینایان مجبور دي چې د امریکایانو په ځای باندې دغې مسلې ته راوځانګي او هغه هیواد چې چینایان ورسره نږدې اړیکې لري پاکستان غوندې هیواد دې ته بالاخره داسې یو حالت رامنځته کړي چې پاکستانیان په دې راضي کړي چې دوی بالاخره د جورجاري او د ترهګرۍ د نه وژنې لوري ته ولاړ شي زه فکر کوم چینایان د خپلو ګټو په خاطر باندې لومړی دوهم د امریکایانو د زیات نفوذ د مخنیوي په خاطر دوهم او دریم د اوږدمهاله نفوذ او د اوږدمهاله چینایي برم ساتلو په خاطر باندې دریم دغه شي ته اړتیا لري او چین ته دا ځواک او دغه وړتیا شته چې په پاکستان باندې فشار راوړي اما دا فشار به تر هغه ځایه پورې وي چې څومره چینایي ګټو ته خند رامنځته نه شي او چینایان ترې مطمئن وي چې دوی راتلونکی خوندي دی خو د افغانانو د درد په خاطر زه فکر نه کوم چې چینایان د دفتر وکړي او په همدې ډول امریکایان یا نور تنها د نړیوالو ځواک افغانان ورته په خپله د خپل غم او خولنې امر ضروري دی او دا مسله که چېرې دوی په خپله په نظر ونه کړي ښایي بل څوک دومره ورته زیات رښتینی او د زړه له کومې مخلص نه وي لکه څومره چې افغانان باید خپل ځان ته مخلص
په عین حال کې د افغانستان دولت د هند دولت سره خپلې اړیکې نورې هم ټینګې کړې دي چې تېره ورځ اقتصادي هوایي دالیز افتتاح سو او د دې ترمنځ تجارتي اړیکې به زیاتې سي آیا د دغه اړیکو پیاوړي کول د دواړو دولتونو ترمنځ به بیا پاکستان دغه ته ونهڅوي چې د افغانستان په مقابل کښې نور تخریبي فعالیت وکړي او بیا هم دوی د افغانستان په مقابل کښې ناراضه اوسي؟
دا مسئله تل په منفي شکل پالل شوې ده، تل په منفي شکل معامله ورسره شوې ده. زما نظر دا دی یو افغان په حیث باندې چې د سیمې سیاسي او اقتصادي حالات څېرم او تل کوشش کوم چې دوی سره نږدې پاتې شم، که چېرې موږ دغه مسله په مثبت ډول واړو، موږ اقتصادي یو دهلیز ته، اقتصادي یوې لارې ته، د ترانزیت د راکړې ورکړې یوې چارې ته ضرورت درلود، نو که چېرې د هند او افغانستان اړیکې نږدې کېږي دا باید هېڅکله داسې ونه انګېرل شي چې د بل هېواد ته ضرر او یا د بل هېواد لپاره د توطیې په خاطر باندې دا نږدې کېږي، بلکې دا زموږ اقتصادي اړتیا ده او کوښښ کوو چې دغسې اړیکې موږ د پاکستان، هند او په سیمه کښې د نورو هېوادونو سره ولرو. لاکن که چېرې یو هېواد کوښښ کوي چې زموږ اړیکې د بل هېواد سره د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې مقیدې کړي، زه فکر کوم دا نه د دوی سیاسي حق دی، نه دا د دوی بشري حق دی او نه دا حتی د دوی اخلاقي حق دی، او هغوی باید څنګه چې موږ د هغوی اړیکو ته احترام لرو، دغسې متقابل احترام په ډیپلوماتیکو چارو کښې زموږ اړیکو ته هم دوی ولري. او په تمام معنا باندې زه په دې باندې یقیني یم چې که چېرې زموږ اقتصادي اړیکې د پاکستان سره قوي کېږي، هېڅکله باید داسې ونه انګېرل شي چې دا دې په هغه اړیکو باندې چې اقتصادي موږ له هند سره لرو هغې د بد اغېزه وکړي، بلکې یوه چاره کوي په یو ځای کښې مثبته مؤثره وي او بله په بل ځای کښې. له دې شک یعنې په دې کښې هېڅ شک نه شته چې کومې اړیکې چې زموږ د پاکستان سره ښې وي او نږدې وي زه فکر کوم دا د افغانستان لپاره په ګټه نه دي، یا بلکې د پاکستان لپاره هم په ګټه دي، افغانانو ته هم په ګټه دي او سیمه به د جنجال نه وځي. خو پاکستانیانو د تاریخ په اوږدو کښې دغسې بې ځایه کړنې ترسره کړي، دریځونه یې درلودل چې د افغانانو په شته یا معلوم ثابت حق باندې سترګې پټوي، د کلي قرارداد نه شاته ځي، د ټولو نورمونو نه بیرون وځي، د نړیوال د سوداګرۍ نظام د اساساتو نه بیرون وځي. په هېڅ ډول او په هېڅ شکل باندې دوی یو معیار یا یوه تړون یا یوه اصل ته ثابت نه دي، هغې ته ژمن نه دي، ځکه افغانان د دوی سره په داسې یوه کرغېدله او مرداره لوبه په کښې وتي دي چې په دې نه پوهېږي چې بالاخره د دغسې یوه هېواد تر هېڅ شي ته ژمن نه دی، په څه ډول یو دلیل خپل کړي تر څو د هغوی د شر د خپل ولس په امان کښې وساتي.
د بلې لوري په افغانستان کې داعش خپلو فعالیتونو ته زور ورکړ دي او حکومت هم په مقابل کې عملیات شروع کړي، ستاسو د نظره د دغې پروژې علت به څه وي؟ په داسې حال کې چې روسانو، ایرانیانو او نور هم د دې تشویش ښودلی دي چې داسې پروژې دي چې د دوی پر ضد وي، دا مسله تاسو څنګه څېړئ چې رښتیا هم دا یو پروژه ده؟
زما په نظر باندې کله چې په سوریه کې په عراق کې د داعش لپاره نړیوال بل بلاک رامنځته شو چې شوروي روسانو یې رهبري درلوده، دې بالاخره د امریکا د غربیانو هغه پالیسي ډېره پټه کړه، ډېره یې کمزورې کړه چې د داعش په وړاندې دې کلک دریځ له منځه یوړی شي، یا د لږ تر لږه مقطعي دریځ د دې په مقابل کې وجود ولري، یا مقطعي دفاعي سیستم د دې په مقابل کې وجود ولري. اوس د دې له ویرې چې امریکایان په دې ویرېږي چې سیمې ته روسان او د روسانو نور د اطلاق ملګري رانند نه وشي، زه فکر کوم اوس پخپله امریکایان هم دې ته راغلي دي چې د دغه ډلې تر زیاته بریده پورې باید مخه ونیولی شي، او دا یو ډېر ښه خبر دی. په افغانستان کې د داعش لپاره داسې زمینه نه وه چې هغوی دې په خلاص مخ باندې پرمختګ وکولی شي، او د دې نه وروسته هم زه فکر نه کوم چې دغسې یوه زمینه هم دې ورته برابره شي، یا د هغوی وکولی شي دغسې پرمختګ دې وکړي. لیکن د دې پرمختګ ویره په دې کې وه چې اکثره وخت د دغسې لارې چارې یا دغسې زمینې ورته د لویو قدرتونو له لارې دا هغوی به طرفه تیارېدلې، او هغوی به په سیمه کې په خپلو وحشي او غیر انساني او غیر اخلاقي اعمالو لاس پورې کول. اوس که چېرې لوړ قوتونه لوړ ځواکونه یا د نړۍ لوی ځواکونه دې ته راشي چې د دې نه یو ورانکارو پروژو په ځای باندې د درېمې نړۍ هېوادونه پرېږدي چې د خپلو بدو ورځو ځان وباسي او دوی هم مرسته ورسره وکړي، دا به د نړیوالې سولې لپاره زه فکر کوم مثمر ثابت شي، او بالاخره به سیمه د هغه تاوتن او پردي او نیابتي اور یا لمبو او بدو اخیزو او بدو تاثیرونو ووځي چې تر اوسه پرې په سیمه کې علامات شته دي. دا زه فکر کوم چې یو ښه لوري ته حرکت دی، له خدای نه مې دا هیله شته ده چې افغان ولس نور د ترهګرۍ او د زور سیاسي او د اور او د ظلم او د ستم په لمبو کې نور نه کېږي، او بالاخره دغه د ویره او د غم او ماتم ټغر یې نور له هېواده ټول کړي، او دغه ستړیدلی ولس پرېږدي چې خپل انساني ژوند په پوره انساني آبرو او خپلواکۍ کې ترسره کړي.
همدارنګه د طالبانو سره د سولې پروسه تاسو څنګه څېړئ چې هغوی هم په توره بوره کې د حکومت د قواوو څخه پلوي کړې ده چې طالبانو په مقابل کې بریدونه وسي، همدارنګه امریکا هم او افغانستان حکومت هم دې ته اخري چانس ورکړی دی، په دې اړه به ستاسو نظر څنګه؟
طالبانو سره د سولې مسئله یا د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مسئله یوه داسې مسئله ده چې یوازې زما په نظر نه، زما د غوښتنې سپسلیالوبالو سره باید دغه تربجنت او دښمني او یوازې د پردیو د اهدافو لپاره د هغې لویه پای ته ورسېږي، پرې نه ښودلی شي چې افغانان پکې خپل بچیان په وینو کې لندېدلې وګوري، د دوی کور او د نه عسکري شتمني له منځه یوسي، بلکې د ټول هېواد اجماع په دې ده چې په هر دولتي د وسلوالو مخالفو ډلو سره خبرې وشي، په یوه قاري او حقیقي طرحه باندې سره سلا شي، بالاخره د دوی مؤثر غړي د خبرو لپاره مخې ته راوځي، او هر لوری خپل هغه غوښتنې چې د افغانستان د ولایتونو په خاطر وي د یو بل مخې ته کېږي چې باندې بحث وشي، او د دغې بد وضعیت ته د وتلو لارې چارې وکتل شي، او بالاخره افغان ولس ته هغه سوله چې دوی د ټولو اړخونو نه تمه لري، ټولو اړخونو نه غواړي، دغه سوله دې ولس ته ورکړل شي، او بالاخره افغانستان ته عمودي ډول باندې له دغه معودینه او له دغه کړکېچ نه نور وایستلی شي چې تل په کې د پردیو جګړه روان وي، او دلته یې بچیان سوځېږي او له یو غم نه وروسته بل غم راځي.
همدارنګه په داخل د افغانستان کې په خاص ډول په کابل کې یو شمېر اعتراضن کوونکو خیمې درولې وې چې تیره شپه بیا د پولیسو د خوا څخه مرکزي خیمه په زور ایسته سول، او په دغه کې بیا یو شمېر ځوانان زخمیان او همدارنګه ووژل سول، او دا ډلو اوس بیا بغاوت شروع کړی دی. ستاسو د نظره دغو اعتراض کوونکو په راس کې څوک دي او څه غوښتنې لري؟ همدارنګه دولت باید دې سره څه ډول یو چلن وکړي؟
کله چې دغه مظاهرې په لومړۍ ورځ باندې، یعنی د روژې د پنځم تاریخ د چهارشنبې د ورانکار ترهګري مطربان چاودنې نه وروسته په سبا باندې مظاهره پیل کېدله، زما خپل نظر دا و چې دا مظاهره وشي او په مدني ډول باندې په بېضرره ډول باندې هغه څوک چې خوش شوي، هغه څوک چې ضرر ورته رسېدلی، هغوی د حکومت نه وغواړي چې باید امنیت یې خوندي کړي، دلته د اساسي قانون مطابق د بشري اخلاقو مطابق د نړیواله کچه د بشري حقوقو مطابق دغسې یوه غوښتنه د خلکو حق ده چې د خپل حکومت نه یې وکړي. لكن دغه مثلا هغه وقت د بل چا او د مغرضو انسانانو لاسته ولوېدله چې د مظاهرتیانو په منځ کښې نور کسان ورګډ شول او ځینې کسان چې په افغانستان کښې تل په شر او پردیو ته په خدمت باندې مشهور دي دوی ور ننوتل او د هغوی د شعارونو په ټیټولو د خپلو شعارونو په ټیټولو باندې د مظاهرې مسیر بل لوري ته بوتل او ټول تر دې خطرناکه دا وه چې د امنیتي ځواکونو سره دوی ښکېل شول او د هغوی سره مسله تاوتریخوالي ته ولاړه دا پخپله داسې وه چې دوی کوښښ کوو چې د حکومت نسلو دغې ورځې نه ګټه اوچته کړي او خپله ښځه د باطلې او یوازې په ځان پورې تړلې غوښتنې حکومت مخې ته کېږدي او د هغوی په مقابل کښې د ولس غږ وکاروي ا د سړی په فضر وه دا مسله بالاخره په ډېر کم زیان باندې پای ته ورسېدله سړی د دې چې زموږ افغانان پکښې ووژلی شول دغه وژنه که هر چا تر سره کړي وي د منلو وړ ده ده او هر هغه چا چې د قانون نه سرغړونه کړي وي باید محاکمه کړی شي لكن كل شيء دام مثلا كثير أشوال الدين أوروستا فهواب كثير يعني فلان قلت من قبل خارج زي هذا وما فضلت مختلف جايين في خيمة وترى والشيء دي عم بيش وين دخلكوا بمشكلة دخلت مقام أقصى يوم هذا دخلت لي أقدر تنشوا إزاي فروجات بساط ماريس بلاد كلها ساط بماريس بفورة وان 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 تبع ساط بيا بيوم ساط بيش كذا في زي رأيت شيء ده كثير مسألة بيجوا دخول السنور دخول مسألة اکثر وخت مریضانو شفخانې ته لاسرسی له لاسه ورکړ یوازې د دې په خاطر باندې چې دا مدني غوښتنه ده که چېرته مدني غوښتنه دغسې مې غوښتلې چې وایي چې ته د نورو خلکو حق تلاس کړې او د نورو خلکو حق ورمحدود کړې د نورو خلکو د منافعو په خلاف وي او یوازې خپل منافع مطرح کوې نو دا مدني فعالیت دی خدای سبا ته په نورو پکې چې خدای دې ورسي همدا لامله چې زه فکر کوم حکومت ولس د دغسې یوه فهم او د دغسې یوه ځور د تحمل په خاطر یو څه وخت دغه خیمې وزغملې ولو که ټاکله غوښتنه وه د هغه کسانو چې مشران وو هغه کسانو چې په حقیقي ډول یې غوښتنه درلوده زه فکر کوم حکومت د هغې غوښتنې منلې ته په ځانګړې توګه په خپله خبرې اشرف غني هغې ته لبل وویل لكن دغه په معقول ډول مطرح شي داسې ډول مطرح نه شي چې افغانستان نور مشکل سره مخامخ شي او د افغانستان ولس او په ځانګړې توګه د کابل اوسېدونکو د خلکو ژوند او د خلکو صحت او د خلکو کاروبار او یوه مالې ډوډۍ پیده کول د ګورس سره مخامخ شي بالاخره زما په نظر باندې د دغې خیمې مچتول ډېر په ځای کار دی او هېڅکله دغسې خیمو ته په عامه څلورلارې په سړکو باندې د درولو اجازه باید ورنه کړل شي او د دې په خوا کښې که څوک په اسلام داسې ځای کښې چې پارک وي یا بل ځای وي هلته خیمه دروي او د خپلې غوښتنې مدني ښکارندویي کوي دا د هغوی حق دی هغه هم چې د تاوتریخوالي ملي ګټو ته د زیان په نه اړولو او انساني چال چلند باندې دا غوښتنه مطرح شي داسې غوښتنې د منلو وړ دي او لس چې کتو پاکېږي دا هلته غوښتنه لري هغوی کولی شي خپله غوښتنه وکړي لکن دا نه چې د ولس په ستوني باندې د یوې خطرهګرۍ کل وریښی زامن ورته په وینو بندوي د بلې خوا تهیې مجددۍ پیدا کولو ته نه پرېږدي نو بالاخره د ولس د چا دربار ته ولاړ شي او د چا نه د خپلې بدې ورځې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړي
لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله دا چې یو شمېر کسان یا په دې هغه چې د ځان د دې په راس کښې بولي رهبران یې دي خپلې شخصي غوښتنې مطرح کوي همدارنګه تهدیدونه مسله تهدیدونه کوي ستاسو د نظره دولت باید د دغو کسانو سره چې دوی همداسې د قانون اساسي خلاف غوښتنې لري او خلک دغسې ترهګري کارونو ته تشویقي سلاوې ورکوي او یا نور تخریبونه پاکوي د هغو سره په مقابل کښې باید دولت څه وکړي
ښه لاره دا ده چې د هغوی هر څه چې غوښتنه مطرح کوي د هغوی غوښتنې ته وار ونیولی شي د هغې نه وروسته کله چې د دوی غوښتنې د افغانستان د اساسي قانون د افغانستان د نافظه قوانینو د افغانستان د ولس د ملي ګټې سره په تضاد کړي د هغوی دغه شی باید ولس سره همېشه ښکاره شي ولس پرې خبر شي او ولس پرېښودلی شي چې هغوی وپېژني دغه مسله باید په ډېر اساسي شکل په ډېر نرم شکل باندې او د ټولو د ګټو د خوندي کولو په خاطر باندې د افغانستان ولس د نیکمرغۍ په خاطر باندې باید شریک شي او بالاخره د هغې ته په مقابل کښې باید یو قانوني او یو ډېر سلیم دریځ وجود ولري د حکومت طرف نه چې نه مسله وینو ته ولاړه شي نه افراد باطل و غفتن و پرگریدان مطرح کولو تا اولا لسی ادلا سر او دسی چال سلم دا و دسی دولار او دسی ارکوشی جر او دسی ارکراعات و دید ولری سهل سو بود او لشی ساما غفتن مطرح کی او نه باطل و غفتن پر مطرح کولو که دا او دی وطن جی شرع بیادی او خزایی تاقیب سر دا خوابستی که او و دست با دزن دا حال قسال کیدی شو دا غفت غفتن دا مطرح کولو بخاطر دا آمان ازم مختلفی
او اوستی ولسمشر هم دا وای او نورم دا غوښتنه کوي چې یو ملي اجماع او سیاسي اجماع باید جوړ شي. ستاسو د نظر دا سیاسي اجماع په دغه حالاتو کې به څومره ګټه ولري او یا بعضي مخالفین بیا وایي چې لوی جرګه باید رسی، ستاسو د نظر کم حالت درسته؟ څومره چې
زبر ته وضعیت لري نږدې څارم دغه سی دی د ملي اجماع رامنځته کول چې د کابل خلک راټول کړی شي یا د هېواد خلک راټول کړی شي، د کابل د خلکو نه پوښتنه وشي چې تاسو غیر مسؤول وسلوال او تورې شیشې او بې طریقه موټر په دې خپل ښار سرخی قطعي ډول به جواب داوي چې نه د حکومت د دغه غیر مسؤول وسلوال او د تورې شیشو موټر او بې طریقه موټر په مقابل کې کوم دلیل شي بیا راپورته کوي او بیا ضرورت بې ځایه چوټې وهي. څه فکر کوم د حکومت سره به بیا دا دلیل په لاس کې وي چې ولسه تاته مراجعه کړې وه چاره ته ونیشي د دې خلکو مخه ونیسه. یوه مسله دوه مسله که چېرې دا په ملي کچه موږ داسې فکر وکړو او د ملي اجماع رامنځته کول چې د سولې په ارتباط باندې یا د ځینو بې بندوباره یا لنډغرې یا بې قانونه یا سرکشه انسانانو د غوښتنو په مقابل باندې د ولس څخه کومه پوښتنه کېږي یا کومه غوښتنه پرې کېږي چې بالاخره څه رقم ملي دریځ ولرو که په دې باندې ولس کوم نظر حکومت ته ورکوي دا ډېره ښه خبر ده. اما هغه کسان چې وایي چې انتخابات دې د وخت نه مخکې وشي یا د افغانستان لویه جرګه راوغوښته شي چې د افغانستان اوسني حالت ته د پای ته تسیق کړي شي، څه فکر کوم یو دا دی چې دوی قانون نه دی لوستی. دوهمه مسله دا ده چې هر هغه څوک چې یو نظام یې په طبیعت نه وي برابر، یا د ده ونده په کې پوره نه وي، یا د ده کاسه په کې غاړه نه وي، نو هغه به وایي چې بس لویه جرګه راوغوره دا نظام نه ورکوي. څه فکر کوم دا معقوله لاره نه ده او که چېرې دغسې یو سنت او دغسې یوه طریقه یا دغه ډول اجراعات نه و تاسې ومنو او بالاخره په افغانستان کې عملي شي، څه فکر نه کوم چې د دې راتلونکې نتیجه او پایله د ولس په ګټه تمامه شي او یا د بیا ولس وکولی شي چې خپل ملي ګټې د دغسې سرزورو زورواکو او د قانون له وتلو سرکسو شمعانو نه بیا ژغورلی وساتلی شي.
همدارنګه یو بل مسله چې هغه لکه مخالفین چې تعدید دی په افغانستان کې د فساد موضوع ده، چې دغه کسان چې دا اوس تعدیدونه کوي هم د دغه فساد په نتیجه کې دی شخصي وي دي پیسې پیدا کړي دي زور پیدا کړي دي. ستاسو نظر چې دولت باید خپل ولسمشر د فساد پر اړه باندې څه ډول ګامونه واخلي چې په افغانستان کې د فساد مخه ونیول شي؟
چیرې قانون د ټولو نه بر وي او ټول د قانون تابع وي، زه فکر کوم د دغه قانون پلي کول د جمهور رئیس لپاره هغه ښه لار ده چې د همدې قانون په چاپېله باندې دغه زورواکان ووهلی شي. دا چې یو سړی زما خوښېږي که مې نه خوښېږي، د ده د تنظیم سره سیاسي مخالفت لرم که یې نه لرم، دا معیار نه وي. معیار دا وي چې د افغانستان د ملي ګټو سره سم، د افغانستان د اساسي قانون سره سم، د افغانستان د نافذو قوانینو سره سم، د ده چل چلند قانوني دی که نه دی. که چیرې قانوني وي ولو که زموږ د هغه د سیاسي فکر سره جوړجاړی نه وي، هغه ته اجازه ورکړی شي چې خپل کار مخکې بوځي. خو که چیرې غیر قانوني وي ولو که دا د سعد د اشرف غني په یا د ډاکتر عبدالله په کمپاین کې د دوی سره مرسته هم کړي وي، باید هغه مخه ډب کړی شي تر څو په ولس کې دغه روحیه رامنځته شي چې قانون قانون دی او دا به په هر چا تطبیقېږي، ولو که ته د جمهور رئیس یا د اجرایه رئیس ملاتړی وي او بالاخره به د قانون نه د خلاصون لار ونه لرې او د فلال قانون منګلو نه تر تا پورې راځي. زه فکر کوم دغسې یو قاطع او تقریبا یعنی تر زیاته بریده پورې دیکتاتور رژیم ته ور ورته نظام اوس په کار دی چې د دغه بې نظمیو مخه ونیولی شي او افغان ولس له دغه تور بهیر نه نور وباسي چې د یوې خوا موږ نړیوالې ته جدغیګري کوو او له بلې خوا موږ خپل امنیت جوړوي او له بلې خوا په دې نه پوهېږو چې خپل وضعیت.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډېره مننه. تاسو ته زیات برلتبونه غواړم.
سر لوړی اوسئ.
مننه، خدای پامان.